سلام ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې د تاسیس مخک د ازادې رادیو نوري د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په ولایتونو کې د سختو روختونو او سیلابونو اټکل کړی دی. دغې ادارې ویلي نن او سبا شنبه په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې د سختو روختونو په نتیجه کې د سیلابونو د راوتو اټکل هم شوی دی. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د هوا د بې ساري تودېدو خبرداری ورکړی او له کورنیو څخه یې غوښتنې چې له تودې هوا څخه د خلاصون لپاره یو لړ سپارښتنې عملي کړي. د برېټانیا د کډوالو شورا وایي د دغه هیواد حکومت په خپلې هغې ژمنې چې د برېټانیایي ځواکونو د افغان همکارانو تود هرکلی به کوي پاتې راغلی دي. دې شورا د پنجشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي د ناکامۍ لامل شوی چې افغانان د هیواد ته د رسیدو په موخه نورې خطرناکې لارې غوره کړي. د برېټانیا د کډوالو شورا دغه هیواد ته د ورغلو افغانانو په اړه اندېښنه ښودلې او وایي په برېټانیا کې له هوټلونو څخه د زرګونو افغانانو په ایستلو سره د افغانان اوس له بې برخلیک حالت سره مخ شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغانان چې برېټانیا ته د تګ انتظار باسي د دغې پروسې له پڅوالي او په برېټانیا کې اوسېدونکي کسان بیا په دغه هیواد کې د اوسېدو څرنګوالي ته اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له څه باندې 1500 کسانو سره مرسته کړې ده چې د کسبونو په زده کولو سره په خپلو پښو ودرېږي. دغې ادارې نن جمعه په خپل ټویټر د بادغیس د اوسېدونکي لیلا څرګندونې خبرې کړې دي چې وایي د خیاطۍ د مهارت په زده کولو سره توانېدلې د خپلې کورنۍ نفقه برابره کړي. د خوړو نړیوال پروګرام لیکلي چې د نویو کسبونو زده کول له ښځو سره مرسته کوي چې پیسې وګټي. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، لشپږم ټولګي پورته انجنې له زده کړو راګرځولې، پانتون ته یې د انجنو پر تک هم بندیز لګولې او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون یې په نړیوال سازمانونو کې د ښځو پر دندو هم محدودیت لګولی دی. او په مسکو کې وی محکمې د حکومت سیاسي مخالف الکسی ناولنی په 19 کال بند محکوم کړ. ناولنی چې په زندان کې خپل 9 کلن بند تیر وینن په 19 کلونو بند محکوم شو. و څلور کلن ناولنی چې د روسیې د حکومت سیاسي مخالف دی په اختلاس په ټولنه کې د افراطیت په خبرولو او په نورو خطرناک عملونو تورن شوی دی. ناولنی ټول تورونه رد کړی دی او ویلي دی چې دا تورونه سیاسي انګیزه لري. د لسرګند نه ده چې د ناولنی نوې سزا به د هغه پوخانی سزا ته اضافه شوې او که هغه په ټوله کې له 19 کال بند سزا سره مخ شوی دی. د ځنګړي رژیم په نوم په سزا محکوم شوی دی. دا اصطلاح د زندان هغه سیستم ته کارول کیږي چې کلک امنیتي تدابیر ولري. بندیان پکې په بیلابیلو کوټو کې چې پکړ کېو کې اضافي فلزي برخې لري ساتل کیږي او بندیانو ته پکې اجازه نه وي چې د کوټې له ساتونکو سره خبرې وکړي او بندي په کوټه کې د بندې لاسونه تړلې وي. دا ډول بندیان تر لسو کلونو پورې له خپلو دوستانو او خپلوانو سره د لیدنې حق هم نه لري. د روپۍ ټولنې د شورا مشر، د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو لوی کمشنر د مسکو له خوا د ناولنی محکومېدل غندلې دي. د برېټانیا، روسیې، قطر، پاکستان، سویزرلند او هند په ګډون د یو شمېر هیوادونو سازو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت او د خوړو نه خوندیتوب یا نامنې په اړه اندېښنه ښودلې ده. د خوړو د نه خوندیتوب په اړه په دې جوړه شوې غونډه کې چې د ملګرو ملتونو سازمان په مقر کې جوړه شوې ولا قطعي سره د مبارزې او مخنیوي همغږي کوونکي ویلي دي چې په 2022 کال کې د نړۍ په کچه 250 میلیونه انسانان له سختې لوږې سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشري وضعیت او د خوړو د کموالي په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د استازو اندېښنه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د خوړو د خوندیتوب په غونډه کې چې 13 ورځ تر سره شوه، د برتانیا، روسیې، قطر، پاکستان، سویزرلند او هند په ګډون د یو شمېر هیوادونو استازو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت او د خوړو د کموالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. د خوړو د خوندیتوب په اړه په دې جوړه شوې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان له قحطۍ سره د مبارزې او مخنیوي همغږي کوونکې رینا ګیلانی وویل په 2022 کال کې د نړۍ په کچه 250 میلیونه انسانان له سختې لوږې سره مخ وو. نوموړي وویل چې دا شمیر په تیرو څو کلونو کې بې ساري و چې په ترڅ کې په وهي وادونو کې 3,00,000 او 6,000 کسان له قحطۍ سره مخ وو.
تختې او ناامنۍ لا هم د لوږې او قحطۍ له اصلي لاملونو دي. له یادو هیوادونو هر یو هیواد چې خلک یې په 2022 کال کې د قحطۍ په تیر شرایطو سره مخ شوي د وسلوالو نخټو یا شدید تاوتریخوالي تر اغیز لاندې ول او له دغه هیوادونو پنځه افغانستان، هایتی، سومالیا، جنوبی سودان او یمن په منظمه توګه د امنیت شورا په اجنډا کې شامل دي.
د امنیت شورا د دې غونډې مشري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن کوله چې اوس مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري کوي. په غونډه کې د دغه شورا وغړو په مشخصه توګه د افغانستان یادونه وکړه او ډیرو یې له افغانانو سره په مرستو ټینګار وکړ. په غونډه کې د پاکستان استازي وویل چې اسلام آباد به د افغانانو په خاطر خپل مرستو ته دوام ورکړي. د هندوستان استازي له افغانستان سره د 5000 ټنو غنمو د مرستې یادونه وکړه. خو په امنیت شورا کې د سویس استازي ادریان دومینګ هاوري وویل چې د خوړو نړیوال ناورین په افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې لا بدتر شي.
جګړه د لوګي او لوګه د جګړې لامل کیږي. د خوړو نړیوال ناورین به مخینه دی او هیوادونه او سیمې به سبا تکوي. دا ناورین په سومالیا، سودان، جنوبی سودان، ساحل، افغانستان، یمن او سوریه لا بدتر کیږي.
په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي سخت بیوزلۍ او بیکاری ورته ذهني ستونزې پیدا کړي. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکو چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
پخامه شدند درلوده خوس بیکاره شویم، کور کې نور څوک نه لرم چې دوی کار وکړي. حکومت مو بهر کار کولو ته هم نه پرېږدي او کور کې د کورنۍ نفقه تر غاړه دي. د تشویشونو می هم په روح او روان بد اغیزه کړې ده او له ډیپریشن سره مخامخ کړی.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بیوزلی او بیکاری تر بل هر وخت زیاته شوې. د رواني میاشتې په 28 نیټه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی په یو راپور کې ویل چې د 2000 کال رئیس د افغانانو په عاید کې 10% کمواله راغله چې لامل یې اوس مهال د دې هیواد 3.5 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. د غشان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا ویلي سکهال په افغانستان کې لا 28 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیونه نور له قحطۍ یو ګام واټن لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د بریټانیا د کډوالو شورا وایي د دغه هیواد حکومت په خپلې هغې ژمنې کې چې د برېټانیې ځواکونو د افغان همکارانو تو ترکلی به کوي پاتې راغلی دی. د شورا د پنجشنبې په ورځ یو راپور په خپرولو سره وویل چې برېټانوي هغه کسانو چې برېټانوي ځواکونو سره کار کړی دی اوس د دې لپاره چې له هېواده ووزي په نورو خطرناکو لارو یې برېټانیې ته مخه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې
د بریتانیا د کډوالو شورا وایي د دغه هیواد حکومت د خپل افغان همکارانو د تود هرکلی په برخه کې پاتې راغلی دي او دا ناکامي لامل شوی چې دوی بریتانیا ته د رسیدو په مخه خطرناک لارې غوړې کړي. دغه شورا د پنځم پرز د راپور په خبرورو سره ویلي چې د انتقال د بهیر د ناکامۍ له امله تیر کال 3000 څخه ډیر افغانان د کښتۍ له لارې تللی دي. زیاتوي چې دوی خپل ځانونه په خطر کې اچولای دي او د مانش له کاناره تیر شوی دي خو ځان یې بریتانیا ته رسول دي. خو له دې سره بیا هم د دوی د کډوالۍ غوښتنلیکونه نه دي منل شوي او په غیر قانوني توګه لورتک منی شوي دي او بیرته لیګل شوي دي. د بریتانیا د کډوالو د شورا په راپورونه کې دا هم ویل شوی چې په زرګونه نور افغانان چې د بریتانیا ځواکونو همکاران پاتې شوي دي په افغانستان او یا هم نورو گاونډو هیوادونو کې انتظار واسي او نشي کولای چې بریتانیا ته ځانونه ورسوي. د بریتانیوي ځواکونو یو پخوانی افغان همکار چې ویني غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي او اوس پاکستان کې د خپل کډوالۍ د دوسیې د بهیر د بشپړول په مخه ژوند کوي. ازادي رادیو ته ویل دی او څو نور همکاران بریتانیا ته د تاک په مخه د خپل دوسیې د مراحل په انتظار دي خو لا هم به برخلیک حالات سره مخ دي.
حتی موږ په محکمه کې کیس موږ وګاټه ولې بیا هم حکومت هغه بهیر سي موږ باید لا درېم هواده وستل سو لا هم بهانه په کلیټي موږ مایوسه کې زموږ لدی کیس نه برتانیا په دې برخه کې بيخي زیات ستونزې لري.
بریتانیا د کډوالو شورا وایي بریتانیا ژمنه کړې وای چې د هیواد اصلي طرحې په عملي کولو سره به 15000 افغانانو ته په بریتانیا کې د استوګن ځایونه ورکړي. حال دا چې د راپورونو پر بنسټ په دې برخه کې یوازې 450 د افغانانو لاسنیوي شوې دي. د شورا په راپور کې دا هم راغلی چې د افغانانو کورنۍ له یو بل جلا شوې دي ځکه د بریتانیا د کورنۍ چارو وزارت نه دي توانېدلې چې افغانانو ته منظم او روښانه لار ومومي څو خپل د کورنۍ لغړو سره چې ورنه جلا شوي یو ځای شي. بریتانیا د کډوالو شورا برتانیا کې افغانانو وضعیت هم کتنه کړی دی او ویلي چې برتانیا ژمنه کړې و چې دغه هیواد د ځواکونو سره همکار افغانان به برتانیا ته انتقالوي او لاسنیوي به کوي. په دغه راپور کې دا هم راغلی چې د برتانیا حکومت وسنې کړنې لامل شوی چې زرګونه نارینه ښځې او ماشومان د بی برخلیکۍ سره مخ شي، دوی د وسیدو لپاره دایمي ځای نه لري او هم د بیرته استلو لګواښ سره مخ دي. په دې راپور کې د برتانیا د کډوالو شورا مدیر اینور سولومون لقول راغلی چې د برتانیا حکومت باید د خپل افغان همکارانو د تود هرکلی د افغانانو د میشتیدو طرحه د کورنۍ سره یو ځای کېدو او د دایمي اوسېدو په ژمنه ولاړ ووسی، او د هغه په خبره افغان برتانوي متحدین د امنیت او اطمینان وړ دي نه د خیانت. د برتانیا د کډوالۍ شورا د هغه افغانانو په اړه چې موقتاً دغه هیواد په هوټلونو کې ژوند کوي هم اندېښنه ښودلې ده او ویلي چې د هوټلونو څخه د افغانانو په ایستلو سره دوی بې برخلیک کیږي. په ورته وخت کې په برتانیا کې اوسېدونکو یو بل افغان چې وینه غوښتنې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته خپل اندېښنه داسې څرګنده کړه.
یک پروسه قابل تشویش است،
افغانانو ته د اندېښنې وړ پروسه ده، دا چې د هوټلونو څخه د ایستلو وروسته دوی موقت نورو هوټلونو او کورونو ته لیږل کیږي که څنګه معلوم نه دی. دا چې هلته یو میاشت، دوه میاشتې، درې میاشتې او کڅو میاشتې پاتې کیږي او وروسته له هغه باید ورته کور ورکړل شي.
خانه ها باید داده شون.
داسې حال کې چې یو میاشت وړاندې د برېټانیا د کورنۍ چارې وزارت 8000 افغان کډوال ته چې د برېټانیا په 950 هوټلونو کې اوسېدل وخت ورکړی و چې د 2023 کال د اگست تر پای دغه هوټلونه پرېږدي. په افغانستان کې د جمهوریت دولت له سقوط د 2021 کال د اگست میاشت راهیسې برېټانیا خپل زرګونه افغان همکاران وویستل چې ځینې برېټانیا ته لیږل شوي دي او په هوټلونو کې میشت دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
اوس به هم د ټکنالوژي، ساينس او پرمختګونو د نړۍ نه خبره کړو. په امریکا سویډن کې داسې یو هلار مندل شوې ده چې پر اساس یې د سرطان د ناروغۍ په تشخیص او درملنه کې مرسته کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په ورستي ورځو کې د سرطان د ناروغۍ د درملنې او تشخیص په اړه دوه ښه خبرونه خبر شول. په سویډن کې د سینې د سرطان د تشخیص لپاره له مصنوعي ذهانت څخه د استفادې ښه نتیجه ترلاسه شوه او په امریکا کې بیا سیرونکو د ټي سي آی پی په نوم یو نوی مالیکول جوړ کړ چې ویل کېږي د سرطان په درملنه کې به انقلاب رامنځته کړي. د سټنفورد پوهنتون استاد او د دې چیرنی لیکوال جرالد کرابر تریوی د چیرنه کې د شې د سرطان په درملنه کې لوی بدلون رامنځته کړي. چیرونکو وای کله چې یو څوک په سرطان اخته کیږي په هغو جینونو کې چې د سرطان د پارولو سبب ګڼل کیږي د تومور مخنیول کېږي. نوی جوړ شوی ټي سي آی پی مالیکولونه د سرطان د ودې د مخنیوي پر ځای د سرطان د پارونکو جینونو په مسیر کې بدلون راوستل شي څو په خپل تخریب شي. خو په سویډن کې بیا د سینې د سرطان د تشخیص په برخه کې لوی ګام اخیستل شوی دی. په سویډن کې له مصنوعي ذهانت څخه د سینې د سرطان په تشخیص کې کار اخیستو ښه نتیجه لرلې ده. د سویډن د لوند پوهنتون څېړونکو وایي چې له مصنوعي ذهانت څخه د سرطان په تشخیص کې استفاده د ایکسرې په پرتله په سلو کې شل اغیزمنه ثابته شوې ده. د راپور لمخې د لوند پوهنتون څېړونکو پر 8000 شزو د خپلې څېړنې پایلې د چهارشنبه په ورځ په لنسید انکولوژي علمي مجله کې خبري کړې دي. د دغو شزو نیمایي د مصنوعي ذهانت له لوري وازمویل شوې چې د هغو په منځ کې د 244 تنو د سینې سرطان تشخیص کړ. په داسې حال کې چې دو طریقې یعنی د عکس او سکن په طریقه تر دې د لږ کسانو سرطان وپېژندل شو.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو